یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې طالبان وایي د حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ډېر لرې ده چې د طالبانو نوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو جګپوړې چارواکي خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو ښایي په دې هېواد کې یو بشري ناورین رامنځته شي.
What we have said before. The president of the Chimie Pro will be in September to the end. هغه موعد چې د خړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاص شي.
له افغانستان سره د نړیوالو ډیر مرستې په دې هیواد کې روغتیايي خدماتو ته ځانګړې شوی چې اوس د غمرستو لبندې دوه سره په دې هیواد کې د روغتیايي سیستم د سقوط ویره زیاته کړې. غزنی ولایت کې مسؤل ماسي هم نور روغتیايي خدماتونه کم کړي.
په لو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفه ته رسول دي.
په افغانستان کې وروستیو بدلونونو د خلکو پر اقتصاد هم بد اغېز کړی. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د خپلو کورونو وسایل پلوري.
ځینې لوښي دغه خرڅ مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته. وروره
خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزي دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام ده مهمو خبرونو سره ټکی. د طالبانو اداره په افغانستان کې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن دوهې ته سفر وکړي او له قطري چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارد جوړ کړ. پوره خبرونه. د طالبانو اداره په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. دا خبره رويټرز خبري آژانس طالبانو د چارواکو په حواله نن راپور کړی ده. رويټرز ته د احمد الله متقی په نوم د طالبانو یو غړی ویلي دي چې په ارګماني کې په دې تړاو یو غونډه هم د پنځمې پورز روانه ده. اخوا تلو نیوز هم په دې ارتباط باندې ځینی خبرونه خپاره کړي دي. نړیواله ټولنه له افغانستان د طالبانو له تحریک غواړي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او د ټولو شلکلونو لاسرونو د خوندیتوب ضمانت ورکړي، څو په دې شرط باندې له نړۍ سره ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګې شي. د طالبانو د دوهې د دفتر یو غړي شیر محمد عباس تانیگزی دوه ورځې مخکې ویلي وو چې د دوی نوی حکومت به په دوه ورځو کې اعلان شي او یو ټول شموله حکومت به وي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب نن دوهې ته سفر وکړي او له خپل قطري سیال شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دې ملاقات کې به د کابل هوایي ډګر د فعالیت په بیا پیلېدو او د هغو افغانانو په خوندي ایستلو خبري وشي چې له بهرنیانو سره کار کړی او نه دي توانېدلي چې د تخلیه عملیات پر مهال ووزي. امریکا او متحدانو د اګست له 14 د همدې میاشتې تر دیرشمې څباندې 1,40,000 افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وایستل. بل لور ته پرون خبري اژانسونو کې راغلي چې د قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه کابل ته رسیدلي چې هوایي ډګر بیرته فعال کړي. د هوایي چلند چارواکو ازادي راډیو ته وویل وروستیو ګډوډیو کې د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالره زیان رسیدلی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستی له قاید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایون زندان ته انتقال شو. هغه د ایران دولتي اقتصادي ورځپاڼې اس ام ټي لپاره کار کاوه. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2020 کلونو کې هم د ژورنالیستیک فعالیت لپاره نیول شوی و. د هند په وړاندې د کشمیر د جلا غوښتونکو یو ستر مشر علي شاه ګیلانی د 92 کلونو په عمر وفات شو. ګیلانی له اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په سرینګر کې د خپل کور دننه سا ورکړه. نوموړي د خپل ژوند وروستي 11 کلونه تر ډیره په کورني حبس کې تیر کړل. د دې لمړني وروسته هندي چارواکي د احتمالي ګډوډۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي او سرینګر کې له خلکو غوښتل شوي چې له کورونو ونوځي. پولیسو د هغه د کور شاوخوا لارو کې اغزن سیم درولی. د کشمیر پر سر تر اوسه دوو سیالو هیوادونو پاکستان او هند څو ځله جګړه کړې ده. د پارا اولمپیک په تکواندو لوبو کې افغان لوبغاړي زکی خدادادی لومړی لوبه په ازبکستان وبایلله، خو لا د میډال د لوبې چانس لري. دا خبره د تکواندو فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په خپل فیسبوک کړه. هغه لیکلي زکی لومړی لوبه بیګا د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12-2 وبایلله، خو له دې چې سیاله نیمه پای لوبې ته ورسېده زکی ته هم د بل پړاو چانس په لاس ورغی. اوس به زکیه له اوکراینی لوبغاړي سره مخ کیږي او که وګټي نو دوه لوبې نورې هم باید وکړي چې د پاراولمپیک د برونزو میډال ترلاسه کړي. د توکیو د پاراولمپیک لوبو ته له افغانستان یوازې دوه لوبغاړي زکیه خدادادی او حسین رسولی په ځنډ ورسېدلی دي. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړی. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب د ایرانی لوبغاړي علی دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ، بلکې نورو ته نوی ریکارډ پرېښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهوره انسټاګرام پاڼه کې یو اوږد پیغام ولیکه. ویل چې د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي، دا یو ډیر خاص دی. رونالدو د ایران د فوټبال د ملي ټیم د وتلی ستوري علی دایی ستاینه هم کړي چې کلونه د نړۍ په کچه د 109 ملي ګولونو ریکارډ یې خیو او د تل هڅه کوله چې ورورسیږي. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او ترڅنګ تازه له یوونتوس ایتالیایي لوبډلې نه د انګلستان مانچستر یونایټډ لوبډلې ته ورغلی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او نور خبرونه غوړی بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل ټکنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې ویل کېږي طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړې چارواکی وایي تر اوسه ډېر لرې ده چې طالبان د په نړیواله کچه په رسمیت وپېژندل شي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکي حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې تړلی چې دغه حکومت به څه ډول وي. آیا هغو خلکو ته چې غواړي له افغانستان ووځي په مسون ډول به د وتلو اجازه ورکړي، او دغه راز طالبان به د بشري حقونو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي که څنګه؟ په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
که څه هم طالبان د حکومت اعلان ته چمتووالی نیسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته او دوی باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالی ویکتوریا نولند تیر ورځ خبري ناستې ته ویلي دي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې د غونډې ټاکل یو معیارونو ته ژمن پاتې شي.
دوی څه ډول چې پوهیږي د خپلې مخینې له مخې د ځان ثابتولو لپاره ډیر څه لري. دمګړی دوی همداشان کولای شي زیاتې ګټې ترلاسه کړي. که وتوانیږي افغانستان چې څه ډول پخوا په واک کې وو ښه اداره کړي، که غواړي چې نړیواله ټولنه له دوی هرکلی وکړي، نو موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې معیارونه وټاکل. په رښتیا اوس دوی پورې تړلې ده چې دولت جوړ او هیواد له دغو معیارونو سره سم اداره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه د ورځې منشور کې ټینګار شوی طالبان باید د دې جوګه سي چې هیواد بشپړ کنټرول کړي، د تورستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته احترام ولري، او هغه کسان چې له افغانستان ووزي د خوندي وتلو اجازه ورکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید استن په جلا خبري ناسته کې ویلي د طالبانو د راتلونکي په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده.
زه نه غواړم په موضوعاتو پراخ منطق وایم، یوازې دومره وایم بیا هم هغه څه چې زموږ ځواکونو کړي ډېر پرې ویاړم. د طالبانو په اړه چې دوی راتلونکي به چیرته رسیږي وړاندوینه ستونزمنه ده.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی بیا وایي په خوانیو تجربو ته په کتو طالبان یو بې رحمه ډله ده.
نو پوهیږو چې د طالبانو راتلونکی څه ډول ده، خو زه غواړم تاسو ته له خپلې شخصي تجربې ووایم. دا یو پخوانی بې رحمه ډله ده چې دوی به بدلون وکړي کنه باید ولیدل شي.
هڅه مو وکړه چې د امریکایي چارواکو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې له طالبانو سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه د دوی راتلونکي کړنو پورې اړه لري. طالبانو تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د تشکیل په اړه یې سلام مشورې پای ته رسولې او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. دا چې د حکومت طرز او جوړښت بسوي او له دوی پرته به په واک کې څوک ورګاډوي په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل سوي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کوي چې طالبان باید ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکی حکومت به ټول ګډونه وي، خو بلیدل سي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل کوي کنه په دې اړه به راتلونکی قضاوت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو جګ پوړی چارواکي خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره مرستې ونشي نو ښایي په دې هیواد کې یو بشری ناورین رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمز الله اکبروف وایي په څو اونیو کې په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له بېوزلو افغانانو سره د مرستو لپاره زیرمه شوې دي. بلورته د افغانستان په میلیارډونو ډالر زیرمه د افغانستان په متحدو ایالاتونو کې کنګل شوې. د افغانستان د مرکزی بانک د رئیس پلاوی یو غړي هڅه پیل کړي چې اجازه ترلاسه کړي له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره استفاده وشي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو یو جګ پوړی چارواکي خبرداري ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمه را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداري ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونشي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشه شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتو غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاره وویل.
What we have said before is by the end of September.
د څنګه چې می په خوبه ویلی بود سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاص شي. لمر سره به مواد نوي مشبيان شو کولای چې هغه ضروری خوړه چم ټکړو، ځکه چې موږ به څنګه لرو د دې لپاره چې وسنۍ حالت وساتو. موږ لشتر لشه 200 میلیون ډالر ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاج خلکو ته خوړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوال ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام لاټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارډ ډالر ته ضرورت شته چې تر دې د مددي پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولې دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونه شمنه کړې و چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، له هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادله مرکزونه په بشپړ ډول نه خلاص شوي. د امریکا په میرلند پانتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را پتی خو د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن د اداري غشتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوی زیرمی د میاشتې له 100 تر 125 میلیون ډالر پورې وباسي. مهرابي رويټرز سره څنګه په مرکه کې وویل چې روانه ونې دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس لخوا سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډیر ژر د امریکا د خزانه وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارډ او 500 میلیون ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنگتن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو جګ پوړی چارواکي خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره ژر تر ژره د نړیوالو مرستې ونشینو ښایي په دې هیواد کې یو بشری ناورین رامنځته شي. له افغانستان سره د نړیوالو ډېرې مرستې په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته هم ځانګړې شوې چې اوس د دغو مرستو له بندېدو سره په دې هیواد کې د روغتیایي سیستم د سقوط ویره زیاته کړې. غزنی هم هغه ولایت دی چې مسؤول مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي خپل روغتیایي خدمتونه کم کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور تفصیل اورئ.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوي. لکه څنګه چې موږ مخکې واوریدل، طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی نیسي، خو نړیوالو بیا هم پرې فشارونه زیات کړي چې د طالبانو لخوا راتلونکي حکومت به هله په رسمیت وپیژندل شي چې حکومت د بشري حقونو په ګډون ټول حقونو ته درناوی وکړي، حکومت ټول شمول وي، او دغه راز هم هغو افغانان له هواده دی وتو آزادانه اجازه ورکړي چې غوړي لدې هواده ووزي. خو اوس په مکړه اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي په تیر وسلر وشتو ساتونو کې له تورخم لارې څخه 216 سوداګریز کانټینرونه له پاکستان څخه افغانستان ته وختلي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د تورخم په ګډون ټولې لارې د سوداګرو پر مخ پرانیستل شوې دي.
ټول لارې د افغانستان تجارانو پر مخ خلاصې دي، هیڅ مشکل نشته. 216 موټر د پاکستان څخه راغلي دي چې زموږ واردات او په جمله کې حساب کېږي 318 موټر د افغانستان څخه
نموري. همدارنګه ویل د سوداګرو پر مخ یو شمېر خنډونه موجود دي چې ډېر ژر به حل شي. خغلی مومن وای اړوندو مسولینو تازنی وړاندیزونه شوي او هیله مند دي چې غوښتنې ومنل شي. سوداګرۍ خونوي اوس مهال په یو ساعت کې دوه موټر پریښودل کیږي چې دا ستونزې رامنځته کړي دي. د ننګرهار اوسیدونکو وای د بانکونو بندېدو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د بانک په اوږدو لیکو کې یو شمېر ولاړو کسانو ازادي راډیو ته وویل که بانکونو ته د فعالیت اجازه ورنکړل شي نو خلک به د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. په کابل کې بیا یوازې د بانکونو مرکزي څانګې پرانیستل شوي او خلک له څو ورځو راهیسې په اوږدو لیکو کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار کوي. تر دې وړاندې بیا یو شمېر کوچني کاروباریانو ویلي چې بانکونه په اونۍ کې ډېرې کمې پیسې د دوی په واک کې ورکوي چې خپل کاروبار پر مخ نشي وړلی. د افغانستان مرکزی بانک د بانکونو له ټولنې سره په همغږي ویلي چې انفرادي بانکي حساب لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا 1000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړي چې دغه پریکړه له ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده.
ازادي رادیو اوري مخې مو واوریدل چې د راپورونو له مخې طالبان په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. د طالبانو د یو مسول په وینا نن خبر ورکړل شوی دی چې په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو د مراسمو لپاره تیاریان بشپړې شوې دي او خی طالبان ډیر ژر دغه حکومت اعلان کړی. دا هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی ده. دلته په استودیو کې را سره دی شیبر صاحب، نوی جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. رویټرز اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا ډله نن دې ته چمتواله نیسي چې خپل نوی حکومت اعلان کړي. د اګست په 15مه طالبانو پلازمینه کابل ونیو او په تیرو څه باندې دوه اونیو کې حکومت نشته او د خلکو اقتصادي ستونزې په زیاتېدو دي. د طالبانو غړي احمد الله متقی په خپل رسنیو کې ویلي دي چې په ارګ کې د نوي حکومت د جوړېدو د مراسمو لپاره تیاریاں روانې دي. د نړیوالو لوري د نوي حکومت په رسمیت پیژندل د مرستندویانو د مرستو د دوام او د پنګوالو لپاره مهم دي. د افغانستان اقتصادي ستونزې په زیاتېدو دي. وی خوته جګړو په تیرو دوه لسیزو کې د رويټرز اژانس په وینا لاټکل سره سم د شاوخوا 2400 سره افغانانو ژوند اخیسته او بل ورته وچکالی راخلی ده. طالبانو د دوشنبه پورس د بهرنیو ځواکونو تر وټلو وروسته ژمنه وکړه چې له هیواد به د بهرنیو او هغو افغانانو د وټلو مخه ونیسي چې له افغانستان وځي. خو د کابل هوایي ډګر لا هم بند دی او ګڼ افغانان حج کوي چې د سرحدونو له لارې ګاونډیو هیوادو ته وځي. بل لورته له قطره یو تخنیکي ټیم کابل ته رسېدلی دی. وی سرچینې ویلي دي چې دا ډله به بشري مرستې وکړي او هڅه به وکړي چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو په چارو کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره نن په دوحه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامن کراپ د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې لیدنې کتنې یو هدف دا دی چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د وتلو لپاره زمينه برابر شي. د طالبانو د نوی حکومت پاړه د طالبانو یو چارواکي په روسي کې رويټرز اژانس ته ویلي دي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخوند به د نوی حکومت د شورا مشي کوي او نور حکومتي چارواکي به د دې شورا تر واک لاندې وي. البته دغه مسول دا خبر هم کړی دی چې ممکن ولسمشر هم د ملا هیبت الله اخوند د شورا تر واک لاندې خپل چارې مخته یوسي.
ډیر د نړیوالو سترګې د طالبانو د نوي حکومت اعلانولو ته زیر دي. پر طالبانو په دې ورسره کې ډیر فشارونه له همدې کبل راول شوې چې نوي حکومت اعلانوي باید دغه داسې حکومت چې د ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني. په دې اړه څه نه دی ویل شوی د طالبانو له خوا چې آیا دغه حکومت دوی اعلانوي دا به د افغانستان د ټولو پرګنو یا ټولنو یو ممثل حکومت وي؟
تر اوسه پورې چې طالبانو کابل نیولې ده لدیر راورسته او په دې پرون او نن ورځو کې دوی له جنو اژانسونو سره ډېری خبرې کړې دي. مثلا له الجزیره سره د طالبانو مختلف ویندویانو خبرې کړې دي. دا خبرې مختلفې دي. مثلا یو دا خبره ورته کړې ده چې په نوي کابینه کې به میرمنې نه وي. دا یو خبره. بل دا خبره کړې ده چې په نوي کابینه کې به د پخواني حکومت چارواکي نه وي. دا خبره هم شوې ده. په ورته وخت کې بیا د طالبانو مشرانو په کابل کې د پخواني حکومتونو له چارواکو سره مثلا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره څو ځلې کتلې دي. د ملي مصالې ادالي شورا له مشر عبدالله سره یې کتلې دي او نړیوالو هم په طالبانو باندې فشار راوستی دی چې د خپل نوي حکومت لپاره باید یو پراخ بنسټ غوره کړي چې ټول افغانان ځان پکې وویني.
ډیر مننه کور ودان نو بلدل شي چې طالبان څه ډول حکومت اعلانوي. خو د طالبانو لخوا د نوي حکومت اعلانول اهم با د نړیوالو لپاره یو د څارنی موقع ورکړي چې آیا له نوي حکومت سره پراتونکو کې مرستې وکړي که څنګه. اوس هم افغانستان په ډیرو برخو کې په تیر بیا د بشري مرستو رسولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. نړیوالو ډیرې مرستې بندې کړې دي او تر ډیره دغه مرستې په افغانستان کې د روغتیا له سکتور سره هم شوې وي. ډیرې هغه مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالې وي په ډیرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه کم کړي او خپل روغتیا پالان هم رخصتوي. غزنی هم یو هغه ولایت دی چې د روغتیا مسؤل مصیب کې خپل خدمتونه کم کړي. نور به په دې رپورت کې وورو.
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیايي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وای کداغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین برامنست سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټول روغتیايي مرکزونه ته خدمتونه وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلې دي چې لامل یې زیاتې روغتیايي ستونزې رامنځ ته شوې دي. نموړی زیاتوی یادی پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکټرانو ماشونو درملو تیلو اکسیجن مایع غاز او داسې نورو ډیرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوی چې غټه ستونزه داده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصې دودي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یو غټه پروژه و. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات ارزه کول جولای د میاشتې وتر نه په دې خو دغه قرارداد ختم د باید تمدید شوی وای. خو دا تحول سره یا قرارداد هم تمدید نسو بنا نو سنجو قرارداد نه لري. حکومت امیدواري هم دوی ته نه ورکول سوي. په همدې خاطر دوی اوس خپل شپخانو کونکو کې مصارف کم کړی دي کم څه چې هتا صفه ته رسول دي.
د ظاهر شان یکمل په خبره چې لکیرو دوه میاشت څخه د روغتیا څنګه پرسونل هیڅ ماش هم نه دی اخیستی خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي. ولی ورسته به دغه کارکون کې لستون دوسر مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنکړي په روغتیا برخه کې به بدی پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحي مراکز چې د تیرو شلو کلو کې د کوم سیستم جوړ سوی، شفخانې جوړې دي، ریفر موجود د امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نه سي نو دا به یو ناورین رامنځته سي، ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي. دا د موږ کلینیکونو د سکل راځي په کلینیک کې قابله نه وي یا کلینیک تیل اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روختون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روختون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړې دي.
په افغانستان کې وروسته بدلونونو د خلکو پر اقتصاد لا بد اغېز کړی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د خپلو کورونو وسایل پلوري او د خپلې کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ برابروي.
دا د کابل ښار په یوه څنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکی عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دوکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپل وګړو ماشومانو ته نفقه برابر کړي. دای د لاس کسیزه کورنۍ سرپرست دی. وای په تیرو څو وروستیو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالۍ او نور وسایل د پلور لپاره دغه بازار تراوړي.
دل ترغلی ورور چې دا غو زین لوخي دا خرص مشکلات دي، کار نسته، مزری نسته، ورور خلټه پلوړ دي نو مجبور یې کار نه یو شی خرص کو خپل روزګار پکیر کو.
خو عزیز احمد بریالی نسو چې د خپل کور وسایل د خپل بای په نیمایي هم وپلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستونکو یې ترې پټیټه بیا غواړي. دای که څه هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښوالي او د کار لپاره دی ورته زمينه برابر کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکو وایي په دې وروستیو کې ډیرای خلک د خپل کورونو د وسایلو د پلورل لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکو نعمت الله ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپل کورونو توکي پلوري. څوک له هیواده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په لس افغانۍ وو، اوس په 15 افغانیو پلورل کیږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې وروستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. جانقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له څو کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
په کله کورونه موږ سره سفتي سمونږ زول افغانستان اوج د کورن په ګروي ورکا ګرویم وای سپار سو د ورکا مسد ورکا شپږ زره کوري لزر کوري وسالور زره په 20000 ډالر په کرای ورکا او ګروي ورکا او زل لاړ دسی. ان موږ د دوه شې موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره جام د کورونو سفتي وای سمونږ زول افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې سوداګری توکو په ځانګړي توګه د لومړنۍ او خوراکي توکو به څو چنده لوړې سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیلا خواهش دې ټول مسلمانان نه دا ده چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح ژوندګي ژوند او دو پلم خدا امارت اسلامی نے مداد اگر ہے کہ متعدق دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر رفتار دے خلق و سو کی او دا چھو نظام جور کی چھو دی نظام کی دا طول افغانان و دا طول مسلمانان و شمولتی او دا جہان مسلمانان پہ خوش آلائی منگا مرود دی دنیا نتو علی اللہ تے پوس کی فورت دا قیمت دی مواری دیر مشکل دا زمان خواہش دی گران علماء و نداد ہے چې دا ډېر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او برخورد وکړي. او چا چې هر څه کړي دي الله رب العزت ته به جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانان یو، په هغې باندې عقیده وکړئ، منډې ترلې مه وهئ، بې نظمي مه راولئ، شینه مه قیمته کوئ. مسلمانان وایي د الله نه وېرېږئ. د ټولو ورونو نه مې خواهش دا دی چې یو د عزت یو د ابرو ژوند شروع کړئ، یو بل کره مصیبت مه رسوئ. او علما خو ډېر مسؤوله ځکه دي چې دوی په قرآن او نشان پوهېږي، دوی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوهېږي. نو دوی که چېرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکړي نو ډېر سخت جواب دی. افغانستان د وسنی نظام ته دغه غټي غټي خښتي وو د پټیر تکلیف جوړې سوي دي ډېر مصرفونه پر سوي کې یو ځای کښېږ دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړې دي یلا خلک ماتی د یو مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتي چا ته نور کړي دا یو وخت کې په یو باغی او په یو ورود او په یو والی کې شیر دی هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی هم دا چې د ورود او په لوته چې شیر دی او په پر باندې دی هم د کې بیا د خلکو د نوړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر